آزادي اوریدونکو پروگرام درو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. دا طالبانو حکومت د کابل په لویدیس کې په چاودنه کې مرګوب لا تایید کړی. دا طالبانو د کابل د پولیسو ویندوی خالد صدران فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دشت برچی په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. چاودنه ماسپخین مهال د دشت برچی سنټر سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د یوې نجلۍ په شمول شپږ تنه وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې لومړۍ چاودنه سهار د خانی مینی پینځه سوه فامیلۍ څلور لارې ته نږدې وشو چې د چاودنې مسؤلیت د طالبانو وسلوالې مخالفې ډلې د ازادې جبهې ومنله. د طالبانو د ښځو نجونو د نیولو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي، افغان مېرمنې حجاب مراتبې زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې زبیح الله مجاهد د بدحجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو نیونې تایید کړې وې، خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بېرته خوشې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو لوري په رسیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیولو ژور اندېښنه ښودلې وه. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګډې سیمې لړزولې وې. د جرمني د زلزلې پیژندنې د ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12 بجو شپږ 55 دقیقو وشوه، شدت یې د رختر په کچه 6.4 درجې و. خو ریچرز خبري اژانس بیا د اروپا د مدیترانې د زلزلې پیژندنې د مرکز پر اساس لیکلي دي د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 و. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. او د اسرائیل ستر زم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی دی چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبري ورځ مخکې له دې وکړه چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درې ستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوچ تاثیر تماس زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدي افغان کډوالو د پاره چې هغه سره زنانې دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه د اوداسو کوم سعودیت ستانه د خوراک د چکاک ستانه سرخانه استن نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروکو ورسیږي. والسلام.
دل سوزی مل خوص ولی څخه د پاکستان څخه را غلی مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټولو خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبور راپورته سوی ده د ایران او د افغانستان. نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم زین زین زای زوري د وو پر سر نو هلم ده چې دا ننجه دی د ډیپلوماټیک لارې حل کې.
السلام علیکم ما ده آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بل خصوص د بسفرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دوهنو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی. د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاختې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي. دلته چې څوک لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته دغه شرالیږي ول نه می درلودي.
اوریدونکو دا استاد هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو در ایستلو پاړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته پریکیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کمې مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال د نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستې په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه د داخلي بېځایشي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اداد هم د دې خلکو دو خو خپله دننه سکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده، او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده، او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط
متفق صاحب به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي.
مننه متفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي، او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د اوغوی لپاره د لباس او خوراک غیبدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي. دا به ډېر زیات مناسب وي چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي دینه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي. دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر دی یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کېږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته ده. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي. دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقدیر مطفی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مو. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر دوه بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوشنۍ د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامیتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړو سي. آیا تا نه غل ډېر ورنه مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډېر غنو غنو د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق ځندۍ په اوتو اوتو دلته خلق د لیر ولسوالوي څخه راځي. عبدالت شپې په دایخ کې ورته تیری. نو زما هیله دار چې هو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې جر کاري ور خلاص کی. یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دې میاشي به د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په اوتو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دا غو چې دا پیغام خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د دلمند ولایت د دیشلو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشلو ولسوالۍ ته افغان بیسم خبره وړي. د انټرنیټ ډیر کمزوري دی. خپل خو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفاکی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کیږي. او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د زادی وټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملاوند ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوم د سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا ستاسو نو په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده. د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو ستاسو د خوښه چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ضروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیادت مشرنی خوشاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي د لید کندهار کې. هینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې مشکار کو غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شو ده کوي شه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا لته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی. د میوې وخت دی. رش کولو ده. پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې ورسي متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکارانی زمور سر رابطه وکی او دی باریکی خوشحاله اوسی. الله مقدر وکا. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم زاب النصير زهير له کندوز را د شرشی ولسوالۍ څخه خبرې کوم محترم کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي نظمګ په هیواد کې په ډېر لړ باندې انټرنیټ نو دا پیغام کترې ځای ورسیږي السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام اللہ نے کہی لے اولاد کوم با سلام زدہ زابل ولایت شمسو ول سوال د سپین د کلی وسیدون ک زمج خو ډیر پات فلاکد نه انټرنیټ شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نک لرو زل پلو چروا کو زخدا هله درم سیدا مون ته کلینیک یا شبکیه په الک والسلام
السلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکون کوم السلام علیکم باندې السلام علیکم دیو مې کوم مرسته ورکړې ده د غربانو د کندو په باندې وایس په هغه باندې کار وکړ او څنګه په جوړ کې نو ساس نه زادی راډیو نو په هغه ځکه دا یو تی وی چې هغه چا کو ورسي شایع دا مې دې په دې اټا کار کې جوړ کړی پیټه دا کوم دي اطمینان په کاتونو ورکړي د غربانو په بغاړ ځلې باندې کار وکړي چې جوړ کړو د سلو کار وکړي
او ریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتره غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولاده د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکنې ولای شو د واس مطابق جایزه ام لري 0-23-800-200 بلش میرو هم 0-22-800-1-800 وسلام په احترام
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده
سپر و سپر و یو چلور دو ات یو نه شمره از دلبی آوام سپر و سپر و یو چلور دو ات یو نه یعنی سپر و سو یو سر دو چلورش تاتا سو نول سو دویم افغان بسیم شمره دا سپر و سپر شپاج دری نه دو و او سپر ات نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړې زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نامه یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونه پیرې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلی وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرک شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنی تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. بل نمبر د پاکستان نمبر دی صفر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نه صفر دیرش یو سل دویش پنځه صفر نه. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درکړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش. د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې یو بس منګي درې خوب سګونه سم شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشم یو سم نست انا خپل کور شته
دی. د واتس اپ شمیره 00 څلور سو شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس یو څلوېښت پنځلس.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.